بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یو سلو یو پنځوسم، یو سلو دوه پنځوسم او یو سلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زه به تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1399 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې 14مه د 1442 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 18مه او د 2000 میلادي کال د دسمبر 3مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خپرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې له نړیوالې اټمي موافقې د اروپایانو د ملاتړ د تکراري ادعا او بې عمله شعارونو په هکله سیاسي تبصره اورېدلی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې الهي نومونه نومې د پروګرامونو د لړۍ 15مه برخه، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د ټرمپ دوه مخي سیاستونه نومې پروګرام یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس دی، او زموږ د ایمیل پته ده pashto99@yahoo.com. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د بندیزونو د ختمولو لپاره د پارلمان لخوا د ستراتیژیک اقدام قانون د ایران حکومت ته ابلاغ شو. افغانستان په مزار شریف کې د ایران او افغانستان د کتابونو نندارتون جوړ شو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د صلح او درېدلي مذاکرات بیرته پیل شول. پاکستان په بین الافغاني خبرو اترو کې د پرمختګ هرکلی کړی، او هندوستان له ایران څخه د تیلو د واردولو نیت څرګند کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي شورا مشر د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون ولسمشر ته ابلاغ کړ. د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان د مشرتابه پلاوی غړي احمد امیر آبادی فراهانی وویل چې د اسلامي شورا مشر محمد باقر خالیباف پرون د اساسي قانون د ساتندوی شورا له تایید وروسته ولسمشر حسن روحانی ته د یو لیک په ورلېګلو سره د بندیزونو د ختمولو او د ایران د ولس د ګټو د ساتنې لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون ابلاغ کړ. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ته د اسلامي شورا د مشر دغه لیک د حکومت لخوا د بندیزونو د ختمولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون د اجرا کولو په وجه ابلاغ شوی دی. د ایران اسلامي شورا د مشهورو اټمي او دفاعي پوهاند شهید محسن فخری زاده له وجل ورسته وړ مورز د ایران د ولز د حقوقو د ساتنې او د بندیزونو د ختمولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د طرح کلیات او جزئیات تصویب کړل. د دغه نهمه د ایس قانون لمخې د ایران حکومت دند لري چې د اټمي موافقې د غړو هیوادونو د ژمنو د نه پوره کېدو په بڼه کې د دې قانون له تصویبېدو یوه میاشت وروسته د الحاقي پروتوکول د سند رضاکارانه اجرا بند کړي. همداشان د بندیزونو د ختمولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د اوومې مادې له مخې کچېرې څلور جمع یو ډله هیوادونه یعنی فرانسه، روسیه، چین، انګلستان او جرمني د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د اټمي، پوځي او د بشري حقوقو په شمول د ټولو بندیزونو د بشپړ ختمولو لپاره اقدام وکړي، نو حکومت معذب دی چې د ترسره شوو اقداماتو کره رپورټ پارلمان ته وړاندې کړي. لبل خوا د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر د دفتر مشر محمود واعظی پرون د کابینه د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته په دې خبرې سره چې پارلمان د بندیزونو د ختمولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د طرحې په حکله له حکومت او خارجه وزارت سره سلا مشوره نه ده کړې وویل دغه طرحه په روانو حالاتو کې له مالی او فنی اجرا له نظره یو لړ ستونزې رامنځته کوي. په مزار شریف کې د ایران او افغانستان د کتاب نندارتون جوړ شو. د ایران د اسلامي جمهوریت او افغانستان د کتابونو یو نندارتون پرون په مزار شریف ښار کې پیل شو. له کابل زمون خبریال رپورټ راکړی چې دیرش ایرانی او یولس افغان ناشران د مزار شریف د کتاب په نندارتون کې ګډون لري او وو زره عنوانه کتابونه یې وړاندې کړي دي. د ایران او افغانستان د کتابونو د غنندارتون د مزار شریف په ښار په امام خمینی نومې لوبغالی کې د یوې اونې په موده د علم او کلتور د مینوالو د کتنې لپاره دوام لري. د بلخ ولایت مسؤولانو، د کلتوري برخې فعالانو او د پوهنتون استادانو د دغه نندارتون د پرانستې په دستورو کې د ایران او افغانستان کلتوري، تاریخي او ژبنیو مشترکاتو ته په اشاره سره دغه ډول نندارتونونه د کلتوري اړیکو د پراختیا لپاره ضروري وبلل. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اورئ. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د صلح او درېدلې مذاکرات بیرته پیل شول. د افغانستان د حکومت او طالب ډلې ترمنځ په قطر کې د صلح د خبرو اترو او درېدلې بهیر په اصل تقریبا دریو میاشتو بیا پیل شوی دی. د ایرنا د خبر له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ویاندویانو د صلح د مذاکراتو د ایجنډا د فاینل کېدو په تاییدولو سره وویل خبرې اترې له بندونه وتلي دي او د خبر تر مخابره کېدو پورې د دواړه لوري د اختلافاتو د هواري لپاره په مذاکرې لګیا دي. په دوحه کې د افغانستان د حکومتي پلاوي ویان احمد نادر نادری پرون طلوع نیوز ته په مرکه کې وویل د خبرو اترو د سریزې په شمول د هغو د چوکاټ په سر مذاکرات چې د هغو د لا زیات روښانه کېدو په هکله بحث دوام درلود فاینل شوي دي. د طالبانو د مرکزی ټیم ویان محمد نعیم هم وویل د فاینل مذاکراتو د ایجنډا بحث فاینل شوی دی او په دوحه کې د صلح په هکله خبرې اترې پیل شوې دي. کابو درې میاشتې مخکې د قطر په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د صلح خبرې اترې په رسمي توګه پیل شوې وې، خو د طرفینو ترمنځ د اختلاف په وجه ودرېدلې وې. د افغانستان خلک هیله لري چې د صلح د مذاکراتو په پرمختګ سره جنگ او وجلې ختم شي او دوی خپل عادي ژوند پیل کړي. پاکستان هم په بین الافغانی خبرو اترو کې د پرمختګ هرکلې وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د طالب ډلې او د افغان حکومت د پلاو ترمنځ د افغانستان د صلح د مذاکراتو د ایجنډا هرکلې کړې ده. د پاکستان خارجه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحه کې د صلح د مذاکراتو د لورو هوکړه یو مخ په وړاندې ګام او کامیاب فائنل نتیجې ته د رسیدو لپاره د طرفینو د ګډ هوډ بیانونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو خبرو اترو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد پر ژمنې باندې په ټینګار سره زیاته کړه په افغانستان کې هر اړخیزه او سیاسي حل لاره د دغه هیواد د سوکالتیا، صلح او پراختیا لپاره حقیقي لاره هواروي. نړیوال بانک په افغانستان باندې 200 میلیون ډالری کومکی پیکیج بند کړ. نړیوال بانک له افغانستان سره د مرستې په لړ کې د 200 میلیون ډالری مرستندویه پیکیج د ورکړې بهیر ودرولې ده. د افغانستان طلوع نیوز خبر ورکړی چې په افغانستان کې د نړیوال بانک استازي هنری کرالی د دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی ته په یو لیک کې د دغه پیکیج د 180 میلیون ډالرو د نور کول کې دوه وجه د افغانستان د مرکزی بانک لخوا د احصایو او اطلاعاتو نه ترلاسه کېدل اعلان کړل. هنری کرالی په دغه لیک کې د نړیوال بانک څو کتبی درخواستونو ته د افغانستان د مرکزی بانک د جواب په نور کولو باندې نیوکه کړې ده او په دې بهیر کې د اسانتیا لپاره د اشرف غنی د دخالت غوښتنه وکړه. نړیوال بانک سږکال افغانستان سره د 600 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده چې تر اوسه 400 میلیون ډالر ورکړي دي. د ایران د اټمی پوهاند وجله په سیمه کې د شخړې رامنځته کولو لپاره د امریکې صهیونیستي رژیم او عربستان ګډه هڅه ده. د پاکستان سیاسي څېړان دی د ډاکټر محسن فخری زاده د وجلې په غندلو سره د جنایت د ټرمپ، نتنیاهو او بن سلمان د سیمه ایز امنیت او صلح د خرابونکو پروګرامونو یو برخه وبلله. محمد خاکو وویل چې د جنایتکار امریکې او صهیونیستانو لخوا د سردار سلیمانی او د ایران د اټمی پوهاند ټرور له اټمی موافقې د امریکې یو اړخیزه وطنه او په ایران باندې زیات نه زیات دباو په سیمه کې د شخړې د رامنځته کولو او د صلح ایز اټمی پرمختګ له لارې د تهران د وباسلو لپاره د امریکې، اسرائیلو او عربستان درې اړخیز کوشش دی. د پاکستان د سیاسي چارو دغه کارپوه وویل د ایران د اسلامي انقلاب تاریخ په ښه توګه د امریکې او د هغې د انډیوالانو د ایران ضد سیاستونو د ماتې بیانونکی دی. دغو دسیسو نه یوازې د ایران په نظام باندې کومه اغیزه نه ده کړې، بلکې د لوړ رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علي خامنائی تر مدیریت لاندې اسلامي ایران متحد کړي او د منځني ختیځ په یو پیاوړي هیواد یې بدل کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې د ایران د اټمی پوهان د وجلې پروژه له امریکایي او عربستانی چارواکو سره د موساد د چارواکو په ګډ ملاقات کې پلان شوی او د ایران د راپارولو په موخه ترسره شوی ده. او وروسته خبر دا چې هندوستان له ایرانه د تیلو د واردولو نیت لري. د هندوستان حکومت اراده لري چې د ایران له اسلامي جمهوریته د تیلو واردات بیا پیل کړي. د هندوستان د تیلو وزیر درمندر پرادان وویل متنوع بازار ته لاسرسی زموږ حق دی او پکار دی چې د تیلو د اخیستلو لپاره لا زیاتې سرچینې ولرو. د هندوستان د تیلو وزیر زیاته کړه د ایران له اسلامي جمهوریته د تیلو اخیستل د لرو سیمو له هیوادونو په پرتله ډیر ارزان پریوزي. د خبرونو پای دا تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت غاگ.
سیاسی تبصره
له نړیوالې اټمی موافقې د اروپایانو د ملاتړ تکراری ادعا او بې عمله شعار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، اروپایانو سره لدی چې له جامع اټمی موافقې د امریکا له وتلو سره د خپلو ژمنو په اجرا کولو او د دغې نړیوالې اټمی موافقې د ساتلو په زمینه کې منفي کړچار درلودلې، خو تر دې دمه هم له نړیوالې اټمی موافقې د ملاتړ ادعا هم مطرح کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل بیگا یو ځل بیا له ایران سره د نړیوالې اټمی موافقې پر ساتلو ټینګار کړی او په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دی، د ایران او اروپا د اړیکو د پراختیا په باب مې د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړي او د اټمی موافقې د ساتلو پر اهمیت مو ټینګار کړی او د درستو لورو په وسیله د دغې موافقې د بشپړې اجرا لپاره د غږملونکي په توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوم. له نړیوالې اټمی موافقې د اروپایي اتحادیې په ملاتړ کې د جوزف بورل ادعا په داسې حال کې ده چې اروپایانو د 2013 کال د مئی په 8 نیټه له اټمی موافقې د امریکې د وتلو له وخت راهیسې نه یوازې د امریکې د یو اړخیزو بندیزونو د منفي اغیزو د کمولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی، بلکې اروپایي هیوادونو او شرکتونو یې د دې لپاره چې د واشنگټن له بایکاټونو سره مخامخ نشي د ایران په ضد د امریکې بندیزونو خیال هم ساتلی دی. دا سخکاری چې د ایران له خارجه وزیر سره د جوزف بورل ورسته تماس او د اټمی موافقې د ساتلو په ضرورت د هغه بیا ټینګار د ایران پر ضد د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ایران د پارلمان د تصویب شوي پلان ته په پام سره شوی دی. د ایران د اسلامي شورا استازو پرون د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ستراتیژیک اقدام د پلان کلیات او جزئیات تصویب کړي دي. د ایران حکومت ته د مقابل لوري د بد اهدیو د دوام په بڼه کې د الحاقي پروتوکول د اجرا د ودرولو او د یورانیمو تر 40% پورې په خولو سره د تولید لازم والی ته حکومت پایبند کړی دی. دغه پلان د ایران پر ضد د امریکې د غلیمانه اقداماتو د دوام او لدې سره د اروپایي هیوادونو ملګرتیا ته په جواب کې تصویب شو. د دغه بیان په اساس اروپایانو ته یو میاش وخت ورکړل شوی چې د بندیزونو د بشپړ ختمولو او د خپلو ژمنو د اجرا کولو په نسبت اقدام وکړي. اروپایي اتحادیه او اروپایي ټرایکا له جامع نړیوالې اټمي موافقې د ډونالډ ټرمپ د حکومت له وتلو وروسته د دغې نړیوالې موافقې مادو ته د خپلو ژمنتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ اغېز شیندونکی اقدام نه دی کړی او یوازې په ظاهري بڼه په اټمي موافقې کې شتون لري او یو ډول د ایران پوره وړی دی. دوی په کراتو مدې شوی چې د سیمه ایز او نړیوال امنیت او صلح په ساتلو کې د اټمي موافقې اساسي رول ته په پام سره د دغه موافقې د بقا غوښتون کې دی وژمنه کړي چې په دې زمینه کې به خپل پوره پوره هڅه وکړي. د چین یو لوړ پوړي څېړاندی او کارپو جین لیانګ شیانګ په وینا د اروپایي اتحادیې لپاره نړیواله اټمي موافقه یو بریالی او مهمه بیلګه ده، خو ټرمپ ورزنې په وتلو سره د اروپایانو هلې ځلې کمزورې کړې او د دغه اتحادیې بریاوې له منځه وړې دي او د نړیوالو اختلافاتو د حل لپاره د یوې واسطې په توګه د دغو هیوادونو اعتبار ته سخت ګوزار ورکړی دی. د اټمي موافقې د امریکې له وتلو وروسته د اروپایانو د دریځونو ارزول د هغو ژمنتیاو په اجرا کې د دوی د ډېرې زیاتې بې وسۍ ښودنه کوي چې د ایران په وړاندې یې کړي دي. دوی د امریکا د باوونو او هم د لازمې ارادې نشتون ته په پام سره د خپلو نړیوالو اټمي موافقې د ژمنتیاو له اجرا څخه په تېره بیا د انسټیکس په نامې سره له ایران نه د تجارتي او مالي تعاملاتو د لارو چارو هغې شیندونکې اجرا څخه ډډه کړې ده. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خپرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو، د خپرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو، نو تر پایه را سره لوبو وسئ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه ومنه. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 1499 نیټه ده چې د 1428 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې له 18 او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 3 نیټې سره سمون خوري. یو سل 14 کال پخوا د 1428 هجری قمری کال د ربیع الثانی په 18 نیټه ستر دینی عالم او په حجت الاسلام مشهور ملا قربان علی زنجانی وفات شو. قربان علی زنجانی د شیخ انصاری یو شاګرد وو چې په نجف اشرف کې لزده کړو وروسته زنجان ته راستون شو. هغه د مرجعیت مقام ته رسیدو سره په ډیر زیار او سختۍ سره د اسلام احکام اجرا کړل. ملا قربان علی په سیمه کې له دومره نفوذ برخمن و چې د مشروطه غواړو له دروغجنو مدعیانو سره د هغه نه ملګرتیا لامل شوه څو په هغې سیمه کې غورځنګ څه خاص اغېز ونه درلودل شي. هغه هیڅکله د دغه واکمنانو لیدو کاتو ته نه تلو او هیڅکله یې هم په خپل حضور کې کوم حاکم ونه مانه. یو سل اته کاله مخکې د 1440 هجری قمری کال د ربیع الثانی په 18 نیټه یو لوی محدث ملا محمد نخجوانی وفات شو. نخجوانی د خپل وخت یو لوی فقیه، عالم او محدث وو. هغه د قفقاز زیانو او د شاوخوا سیمو نورو شیانو د تقلید مرجع وو. آیت الله نخجوانی په 68 کلنۍ کې په کربلا معلا کې وفات شو او د امام علی علیه السلام په صحن کې خاورو ته وسپارل شو. د شیخ انصاری پر مکاتب حاشیه او پر رسائل و حاشیه د هغه له اثارو څخه دی. یو سل شپک دیرش کال پخوا د اتل سوا څلور اتیایم میلادي کال د ډیسمبر په دریمه نیټه یو هندي فیلسوف او سیاستوال ډاکټر راجندر پرساد د هندوستان په بهر صوبې کې وزیږید. هغه د خپل کورنۍ له تنګسۍ سره سره خپل زده کړې د پی ایچ ډی تر ډګرۍ پورې ورسولې او د هندیانو په خپلواکه غوښتونکي غورځنګ کې یې فعال ګډون درلود. هغه له مهاتما ګاندي سره مټ په مټ د انګریز استعمارګرو پر ضد مبارزې ته مخه کړه او څو ځله د ملي کانګرس په مشرۍ وټاکل شو. راجندر پرساد د هندوستان له خپلواکۍ او په 1950 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د جمهوري نظام له ټینګېدا وروسته د هندوستان د لومړي ولسمشر په توګه غوره شو. یو سل یو کال پخوا د 1919 میلادي کال د ډیسمبر په دریمه نیټه د فرانسې یو لوی نقاش اګوستی رینویر په 80 کلنۍ کې مړ شو. هغه د 1921 میلادي کال د مارچ په 8 نیټه زیږیدلی و او ډیر ژر یې په نقاشۍ او انځورګرۍ کې خپل شوق او وړتیا نندارې ته وړاندې کړې. په دې ډول چې په 19 کلنۍ کې په پاریس کې د یوه غوره نقاش په توګه مشهور شوی و. رینویر په نقاشۍ کې د امپرسونیزم د سبک یو مخکښ و. د دغه فرانسوي نقاش په مهمو آثارو کې د غنمو له غونچې سره یوه جنۍ د ماښامنۍ پای او سندرغاری ته اشاره کولی شو. او لننه شپک دیرش کال پخوا د 1940 میلادي کال د ډیسمبر په دریمه نیټه د هندوستان په مرکز بوپال ښار کې له یوې امریکایي کارخانې د کیمیاوي ګاز د چاودېدو ستره غمیزه رامنځته شوه. دغه کارخانه د یونین کاربایډ په نوم د امریکا د 2 ملیتي شرکت و او د بې احتیاطۍ دغه کارخانې د یونین کاربایډ په نوم د امریکا د 2 ملیتي شرکت و او د بې احتیاطۍ او د دغه کارخانې د مسؤلینو له لورې د مسؤلیتي سټانډردونو د نیان رعایت کولو له امله د ایم آی سي په نوم ګاز چې د وژونکو سیانور زهرو اصلي مواد جوړوي د هغه لمځکې لاندې دریو سرچینو په فضا کې خپور شو. د ګازو د دغه خپرېدا له امله د هندوستان د بوپال ښار لږ تر لږه 2500 بېګنا کسان مړه او په لسګونو زره نور هم اغېزمن شول.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبې کې د الهي نمونو د پروګرام له یو بل مطلب سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
دوستانو په نننی مطلب کې د الهي نامو د لړۍ په دوام کې د سامی په باب در سره غږیږو. سمی یو بل الهی نامه ده او په دې معنی ده چې خدای تعالی مطلق اوریدونکی دی او د هغه په درگاه کې ښکاره خبرې کول مناجات او چوپتیا برابر ده. په قرآن کریم کې د خدای دغه نامه یعنی سمی وسلوی غزله تکرار شوې ده. سمی د اوریدونکي په معنا دی، خو کله هم په مجازي بڼه د فهم او اطاعت لپاره کارول کیږي. د قرآن کریم د اعراف سورې په 109 آیت کې د جهنمیانو د ژوند په باب راغلی دی، لهم آذان لا یسمعون بها، دوی غوږونه لري چې ورسره نه اوري. دلته د آیت معنا دا نه ده چې غوږونه یې غږونه نه اوري، بلکې مراد دا دی دوی هغه څه چې اوري یې په خپل تصور کې نه راولي او د هغو په باب فکر نه کوي څو ورځنې ګټه پورته کړي، او لکه څنګه چې له اورېدو ورته کوم عاید او ګټه نه ترلاسه کیږي نو ګواکې خبره یې نه ده اورېدلې. همدغه راز د قرآن کریم د فرقان سورې په 43 آیت کې خدای تعالی فرمایي، آیا ګمان کوي چې لدوی زیاتره اوري یا پوهیږي؟ دوی د هم هغه چارپایانو یا حیوانانو په شان دي، او بلکې تر هغو هم گمراه دي.
عزیزانو، متعال خدای سمیع دی، خو د هغه دغه اوریدنه د هغه د مخلوقاتو له اوریدنې سره هیڅ شباهت او ورتوالی نه لري. هغه درست غږونه په هر ځای کې چې وي اوري. سمیع خدای د هغو په درستو ټیکو کلمو او معنا او مخارج او هر صفت باندې چې یې لري هغه که پټ بیان شي او یا ښکاره په لوړه غږ سره وي او که په کمزوري او خفیف غږ سره، په ټولو مسلط دی. د متعال خدای دغه اوریدنه یوازې هغه کلام ته مخصوص نه ده چې له دوو شونډو یا خولې خارجیږي یا په ژبه راوړل کیږي، بلکې هر هغه څه چې په پټو ضمیرونو کې وي او هر هغه څه چې په مناجاتو کې ترسره کیږي، حتی هر هغه څه چې په ذهن کې خطور کې وي په درستو کې خدای تعالی پوهیږي. لکه څنګه چې د قرآن کریم د تاسورې په 10 آیت کې داسې فرمایي، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرِّ وَأَخْفَى، که خبرې ښکاره وکړې او که پټې وکړې هغه په پټو له دې په لا زیاتو پټو خبرو هم پوهیږي. سر معنا دلته پټې خبرې، او اخفا یعنی هغه پټې خبرې چې لا په تصور کې هم نوی راغلی. متعال خدای په هغه ټکان چې انسان یې د اورېدو توان نه لري، او په هر هغه څه چې انسان یې له فهم او اورېدو سره بې وسه دی، هر څه او درست اوري. په مخلوقاتو کې دغه اورېدنه د هوا په شمول ځینو وسایلو ته اړتیا لري، ځکه که هوا نه چلیږي نو شهغهار د هوا غږ نه اورېدل کیږي. که څه هم خبرې کوونکی له اوریدونکي سره ډیر نږدې وي، خو سمیع خدای د کومې واسطې او وسیلې له مرستې پرته هم اوري. انسان په یوې شیبې کې د څو کسانو غږ باندې نه پوهیږي او نه یې اوري، ځکه کله چې په هغو کې د یوه په کلام، په فکر او تدبر باندې لګیا کیږي نو د بل په خبرو او کلام کې له فهم او تدبر کونې بې وسه کیږي. خو سبحان خدای د هر هغه غږ چې په آسمانونو او مځکو کې دی، د ټولو انسانانو، جنیانو، ملایکو او حیوانانو او چرګانو او پرندگانو هر څه اوري او ورباندې پوهیږي، او پر ټولو ښه خبر دی، او هیڅ یو کلام هم نه هیروي.
الخالق عزیزانو، خدای تعالی د قران کریم د مجادله سوره په اوم آیت کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما تكونوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. آیا و مون لیدل چې خدای پر هغه څه چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې دی خبر دی؟ هیڅ راز چې درې کسان په خپلو کې سره نه وایي مګر دا چې سلورم یې خدای وي، او هیڅ پنځه کسان یې سره نه وایي مګر دا چې شپږم یې خدای وي، او نه تر دې زیات او نه تر دې کم مګر دا چې بل ور سره خدای وي. هر چیرته چې وي نو خدای ور سره دی. بیا به د قیامت په ورځ په درستو د خپلو اعمالو یعنی د نیکو او بدو کارونو نتیجې باندې پوه شي. خدای د عالم په درستو چارو خبر دی. خوږو دوستانو، د سمیع نوم کله کله د منل کېدو او اجابت په معنا راځي. کله هم ویل کېږي پلانی کس زمون خبره نه دا اورېدلې، نه دا چې متوجه شوی نه دی، بلکې په دې توګه پرې اثر نه دی شوی. دا چې ویل کېږي خدای سمیع الدعا دی، یعنی د دعا اورېدونکی دی، مطلب یې دا دی چې د دعا کوونکي غږ یې اورېدلی دی او په دې توګه اثر کوي. همدغه راز کله لمونځ گزار له رکوع وروسته په قیام کې وایي چې سمع الله لمن حمده، خدای تعالی د هغه چا حمد او ستاینه چې هغه ستایي اوري، په دې معنی ده چې خدای تعالی د خپل مؤمن لمونځ کوونکي او حمد ویونکي خبره مني. یو حکایت دی چې یو کس د کعبه شریفې د طواف په وخت خدای تعالی ته مخاطب شو او وی ویل: اے پروردګاره، هم هغه شان چې وینې زه یو فقیر کس یم، اے هغه ذاته چې وینې او زه دې نه وینم، زما فریاد او غږ ووره. تر دې دمه چې د هغه طواف لا ختم شوی نه و چې خبر ورته ورکړل شو چې د خپل یو کس وارث شوی یې چې تا ته یې ډېره زیاته شتمني پرېښودلې ده. په هغه ځای کې موجود یو کس وویل: تر دې دمه مو نه و لیدلې چې په دومره چټکۍ سره د چا دعا قبوله شي. هغه دعا کوونکي وویل: مگر نه وینې چې زه یې له هغه چا غواړم چې هم سمیع او هم اجابت کوونکی دی. خدای تعالی خپل فضل پر هر هغه چا کوي چې وې غواړي.
قدرمنو اوریدونکو، انسان هغه مخلوق دی چې په یوې خاصې محدودې یا حدودو کې غږونه اوریدلی شي. ځینې قدرتونه د لا زیاتې اورېدنې قدرت څخه او ځینې نور هم د لا کمې اورېدنې قدرت څخه برخمن دي. په حقیقت کې هر هغه موجود د وجودي رتبې په تناسب سره او په هغې اندازې سره چې خدای تعالی د هغه لپاره لازم ګڼي، د اورېدو له قدرته برخمن دي. د قرآن کریم د نمل سورې په اتلسم او نولسم آیتونو کې راغلی دی: کله چې د میژیو واده ته ورسېدل، نو یو میژی وویل: ای میژیو، خپلو کورونو ته ننوځئ، داسې نه چې سلیمان او د هغه لښکریانو مو په بې پامۍ سره چخنی کړي. سلیمان د هغه په خبرو موسکی شو او وی ویل: ای پروردګاره، د هغو نعمتونو شکر چې پر ما او زما پر مور او پلار دې په آسانۍ سره لورولې دي، ما ته الهام وکړه او توفیق راکړه څو داسې صالح عمل چې ستا د رضا لامل دی ترسره کړم، او ما باندې د خپلو صالحو بندګانو په لیکه کې خپل رحمت نازل کړه. دغه آیتونو په ډاګه وایي چې د میژی غږ او د هغه پیغام د واده درستو میژیو واورید. هم هغه شان چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د هغې لوړې اورېدنې له مرتبې څخه په برخمنېدا سره چې متعال خدای ورته عطا کړې وه، د میژی غږ واورید او د هغه پیغام یې درک کړ. جالبه ده چې پوه شو نن سبا د نړۍ پوهان هڅه کوي چې په هغو غږونو چې میژې کوي پوه شي. دوی لکلونو کلونو تر دې دمه لڅېړنو وروسته متوجه شوی دی چې میږي د خپلو حسلرونکو بریتونو للارې غږیز پیغامونه لیږدوي او ترلاسه کولی شي. هو، سمی خدای هر څه اوري او په تور تمې شپې کې تر آسمان پورې پر تور کاڼي د میږي د پښو غږ او د سمندرونو په څپڅپاند موجونو او د آتش فشانو په پړک پړک او لنډه دا چې په هر څه د هغه د ذاتي سما او بصر په حدودو کې دي. هغه اوري او پوهیږي چې په زړونو کې څه تیریږي او د اوریدو یا لیدو لپاره هیڅ وسیلې ته اړتیا نه لري. ام هغه شان چې له ژبې پرته له خپلو پنځول شوو درستو مخلوقاتو سره خبرې کوي او هغه دی چې مطلق اوریدونکی او دانا او پوه دی.
درنو و محترم اوریدونکو، د الهی نومونو د پروګرام دا برخه هم دې ځای کې پای ته رسیږي. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. د ټرمپ
دوا مخیزا سیاست
قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې بیا حمزه فاطمی لخبل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د ترامپ د سکې د دوه مخونو د لړۍ یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې د دې په اړه بحث کوو چې ترامپ څنګه له خپلو دریځونو څخه پر شا شو وروسته له هغه نه چې په ستره محکمه کې د درغلیو په اړه د هغه شکایتونه رد کړای شول او څرنګه د امریکایي ډیموکراسۍ حیثیت یې له منځه یووړ.
د امریکا ولسمشر ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له ننوتلو وروسته داسې یوه اونۍ نه ده تیره کړې چې په خپلو ټویټونو، فیصلو او خبرو سره شخړه رامنځته نه کړي. د سیاسي او اخلاقي دود نه وتلې او نه اټکلېدونکي چلند د دې سبب شوی چې ټرمپ د امریکا د ولسمشر په ځایګه کې تل د رسنیو په سر کې قرار ولري. د امریکا تر ټولو نه دود ولسمشر پس له دریو اونیو مقاومت په ټاکنو کې د ماتې خوړلو په منلو سره جو بایدن ته د واک د لیږد لړۍ له پیلېدو سره موافقه کړې ده. ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل، د عمومي خدماتو د اداري مدیر او د هغې ټیم او همدارنګه د سپینې ماڼۍ کارکوونکو ته سپارښتنه کوم چې د هیواد د ګټو د خوندي ساتلو په موخه د واک د انتقال چارې پیل کړي. په دې توګه د ټرمپ د ولسمشرۍ جنجالي دورې پای را نږدې شوه. که څه هم د ټرمپ شخصیت په یو اصل باندې ټینګ و او هغه دا چې هیڅکله باید ماته ونه مني، په همدې خاطر د ماتې د منلو او د واک د انتقال تر ټویټ وروسته هغه په یو بل ټویټ کې په ټاکنو کې د درغلیو د شکایتونو په ترکیبونې باندې ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې ټرمپ خپله ماته منلې ده، د درغلیو په اړه د شکایتونو تعقیبونه د امریکا ډیموکراسي تر پوښتنې لاندې راولي. ټرمپ د شکرانې د اختر د لمانځنې په مراسمو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوې دي. ټرمپ د دې په ویلو سره چې نړۍ د امریکا په ټاکنو باندې د خندا په حال کې د زیاته کړه، که د ټاکونکو ټولنه هم بایډن ته رایه ورکړي نو تېروتنه به وکړي چې په دې صورت کې به له سپینې ماڼۍ څخه ووزم. هغه همدغه راز د بایډن د لوړې په مراسمو کې د ګډون په اړه وویل، تر اوسه نشم ویلی چې د بایډن د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړم او کنه، ځکه چې د لوړې تر ورځې پورې ممکن ډول ډول پیښې رامنځته شي. د ټرمپ هیلې هغه وخت له خاورو سره خاورې شوې چې د پنسلوینیا، جورجیا او د نیواډا محکمې د ټرمپ لخوا مطرح شوي شکایتونه رد کړل. ټرمپ او د هغه حقوقي ټیم د امریکا په ځینو مهمو ایالتونو لکه پنسلوینیا، میشیګان، جورجیا، اریزونا، نیواډا او ویسکانسین کې په زلونو د درغلیو ادعا کړې وه.
په پنسلوانیا کې هم یو قاضي د غیابی رایو د بیا شمیرنې لپاره د ټرمپ له غوښتنې سره مخالفت وکړ. په دې خاطر د پنسلوانیا سترې محکمې هم د درغلیو په اړه د ټرمپ د ټاکنیزې ټیم ادعاوې رد کړې. د ټرمپ حقوقي ټیم هم دې نتیجې ته ورسېدل چې په دې اړه یې ادعاوې هیڅ ځای نه نیسي، او له دې نه زیات ټینګار به د ټرمپ حقوقي ټیم هم دې نتیجې ته ورسېدل چې په دې اړه یې ادعاوې هیڅ ځای نه نیسي، او له دې نه زیات ټینګار به د ټرمپ او د هغه د ادارې څیره نوره هم خرابه کړي. په همدې خاطر د امریکا د اوسنی ادارې چارواکو فیصله کړې وه چې وړو وړو له خپلو ادعاو نه لاس واخلي. د سی بی ایس خبری چینل به په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د ټرمپ وکیل رودی جولیانی په میشیګان کې خپل ټاکنیز شکایت بیرته واخیست، یو دلیل چې ټرمپ دې ته اړ کړ چې د خپلو شکایتونو څخه لاس واخلي او خپله ماته ومني. دا و چې د جمهوری غواړو ګوند د هغه له ملاتړ څخه لاس واخیست. د واشنگتن پوسټ د راپور سره سم په یوه اعلامیه کې چې د سلو جمهوری غواړو له لاسلیک شوي راغلي چې ټرمپ د قدرت له انتقال څخه ډب کړي، نو امریکا به د لویو خطرونو سره مخامخ شي. د امریکا مخکنی ولسمشران او ځینې چارواکي هم دغه اعلامیه لاسلیک کړي دي. په دې بیانیه کې راغلي چې ټرمپ همدارنګه د ټاکنو په اړه د شک او شوبې په جوړولو باندې دوام ورکوي چې دغه ډیموکراسي او د امریکا ګټو ته په اوږدمهاله موده کې ستر زیانونه ورسوي. خو حقیقت دا دی چې جمهوری غواړو د ټرمپ څخه په ملاتړ کولو او د ولسمشرۍ پر څوکۍ په چېناستلو سره د امریکایي ډیموکراسۍ حیثیت ته ستر زیان ورساوه.
د انګلستان اکانومیست خپرونې په دې اونۍ کې د خپل لومړي مخ ډیزاین او سرمقاله د امریکایي ډیموکراسۍ کمزوریو او په نړۍ کې د ډیموکراسۍ برخلیک ته بیله کړې ده. په دغه سرمقاله کې راغلي دي، په روانه میلادي میاشته کې د انتخاباتو د نتیجو د بیا ستنولو لپاره د ټرمپ له ټولو هڅو سره سره هیڅ کله تمه نه کېده چې امریکایي ولسواکي د انتخاباتو له ورځې وروسته له خپلې اصلي لارې وغړېږي. حتی د نومبر په 23مه سره له دې چې ټرمپ یو ځل هغه څه چې د هغه په وینا د امریکا د تاریخ تر ټولو درغلي لرونکي انتخابات وغندل، په دې موضوع یې ټاپه ووهله چې د فیډرل دولت باید د ولسمشرۍ دفتر ته د ورتګ د چمتووالي لپاره ضروري سرچینې جو بایډن ته ورکړي. خو سره د دې ټرمپ خپل تاوان ورسوه، لکه څنګه چې هغه جمهوری غواړو هم چې له ټرمپ سره مخالف نه وو دغه کار وکړ. دې ته په پام سره چې څلور رای ورکوونکي جمهوري غواړي مدعیان شول چې د هغوی رای غلا کړی شوی دی، د انتخاباتو په عادلانه والی باور له منځه لاړه. د امریکا کنزرویټیو مجلې ایډیټر سکاټ مکانل د نېشنل انټرست د فکر کوټې لپاره په یوې مقالې کې دلیل راوړی چې کټرام هم هغه شان د 2020 کال په انتخاباتو کې د بایډن د کامیابۍ د منکرېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، هغه مقایمتونه به چې د هغه د ولسمشرۍ له دورې وروسته د هغه د قانوني تعقیبونې په حق له موجود دي له منځه لاړ شي او هغه به عملا د خپلې لارې د دوام لپاره له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په څلورو کلونو کې ډېرې بې شرمې او پریمانه قضایي دوسیې له ځانه پریښي دي چې له سپینې ماڼۍ له وتلو وروسته د دغو دوسیو تعقیب به پیل شي. که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر پرله پسې رسوایې د هغه د قضایي خوندیتوب په وجه نه دي تعقیب شوي، خو دوه میاشتې پس او کله چې هغه له اوسني منصبه لرې کړی شي باید د څارنوالانو او احتمالا د قاضیانو په وړاندې ځوابګویا واوسي. ډونالډ ټرمپ د نیویارک په ایالتي محکمه کې دوه دوسیې لري، یوه د مالیاتي اظهارنامو یا سرګندونو په جرمونو پورې اړونده چې پکې د امریکا ولسمشر تورن دی چې له یوې خوا یې خپلو شریکانو او بانکونو او له بلې خوا د مالیاتي ادارې ته د خپل مالی گردش ګډې وډې او غلط شمیرنې ورکړې دي. له بل پلوه دوه ښځو د ټرمپ د نیویارک په محکمه کې په جنسي تیریو تورن کړی دی. ځینو دیموکراتانو هم د ولسمشرۍ د کمپاین د غیر قانوني مالی تامین د قیسې د بیا راسپړلو غوښتنه کړې ده. هغه دوسیه چې د ویلیام بار د عدلیې د وزارت په پړاو کې ختمه اعلان شوې وه.
ټرمپ به احتمالاً له سپینې ماڼۍ بهر او د عمر تر پایه پورې د ولسمشر په توګه همهغه راز خبر جوړوونکی پاتې شي. د ولسمشر کیفری او قضایي تعقیب په امریکا کې یوه بې مخینې خبر ګڼل کیږي. ټرمپ مخکې ویلي وو چې د هر فدرالي شکایت په وړاندې د عفو لپاره د بشپړ طاقت لرل د ولسمشر مسلم حق ګڼي، سره له دې د امریکا حقوقي قوانینو ته په پام سره دغه مسلم حق چندانې څرګند نه ښکاري. د امریکا د عدلیه وزارت په 1940 کال کې او د یوې مشورتي نظریې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر د عفو امکان نه لري، ځکه چې که په دغه خبره فرض کړو نو د خپل ځان په باره کې د یو کس د قضاوت د ممنوعیت بنیادی قانون به مات شي. ټرمپ د عفو له حقه له خپلو دوستانو او خپل مدافع وکیل سره د مرستې لپاره استفاده کړې ده. راجر سټون په جولای میاشت د ولسمشر لخوا وبخښل شو. په همدې رودې سره یې د پار فروری میاشت کې د ایلینوی ایالت پخوانی ګورنر رود بلاګویچویچ له سزا وژغوره. ورستی کس چې د ولسمشر ټرمپ له عفو استفاده وکړه د امریکا د ملي امنیت پخوانی سراکار مایکل فلین دی. جنرال مایکل فلین تورن و چې په 2014 میلادي کال کې په امریکا کې د روسیې له سفیر سره تماس نیولی او هغه ته یې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو او که ټرمپ قدرت ته ورسیږي د ماسکو د بندیزونو د کمولو په هکله وعدې ورکړې وې. ډونالډ ټرمپ ادعا کوي چې هیڅکله د خپل پخوانی سلاکار له دغه هغو اقداماتو نو خبر. د مایکل فلین عفو کولو د کانګرس د ډیموکراتانو په تیره بیا د پارلمان د مشر نانسی پلوسی اعتراض په ځان پسې درلود. هغوی ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو ورځو کې له خپل طاقته په ناوړه استفادې تورن کړ. میرمن پلوسی په یوې بیانیه کې وویل د مایکل فلین یعنی هغه کس چې له یو بهرني دښمن سره د خپل موافقې په اکله اف بی آی ته د دروغ ویل په وجه دوه ځله ګناهکار پیژندل شوی عفو کول ډیر لوی غبن او له قدرته ګستاخانه او ناوړه استفاده ده. ترامپ یو ځل بیا د خپل بخشش له قدرته د هغو کسانو د حفاظت لپاره استفاده کړې ده چې په خپلو غلطو کارونو د سرپوش کې ښودلو لپاره دروغ وایي. دا هم هغه کار دی چې ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د سلاکار راجر سټیون چې په اوو جرمونو محکوم شوی و د حکم د سپکولو لپاره وکړ.
محترم اوریدونکو، ټرام د سکې دوه مخه د پروګرام یو بل برخه مو له تهران ریډیو ووریده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. د دغه پروګرام وخت هم دومره و. تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.